اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او د ازادي رادیو د روانې خبری مجلې کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د هند کرکټ لی ټیم سره د شلو ورونو په نړیوالو لوبو کې سیالي کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي که په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی وي یا نه، هغه عملا د طالبانو له مشرۍ لوېدلی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوروي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، فرانسې په کاپیسا کې د ملکي افغانانو پر وژنې خواشینی څرګنده کړه. عربستان په پاکستان کې د افغان محصلانو بورسونه بند کړي دي. او ایران اسرائیل ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل، د فرانسې دفاع وزیر وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د څلورو ملکي افغانانو پر وژنه خواشینی دی. هیرف مورین نن د فرانسې راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي ته یې لیک استولی دی او په هغه کې د فرانسې د ژور خفګان څرګندونه کړې ده. د اپریل په شپږمه په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي افغانان وژل شوي وو او یو تن هم ټپي شوی وو. اوس له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې دا کسان فرانسوي ځواکونو سهون ویشتي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په صبروي ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شپږ تنه مشکوک طالبان نیول شوي دي. د ائتلاف ځواکونو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي، په سیمه کې په وسلوالو حملو کې او په بمی چاودنو کې د لاس لرلو تور دی، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د ګلغونډۍ سیمه زورورې ژلۍ ځپلې ده. د ګلغونډۍ یو قومي مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې ژلۍ دومره زورور وه چې ځینې کورونه یې وران کړي او فصلونو او باغونو ته یې هم درانه زیانونه اړولي دي. د زیاته کړه سیمه ییزو چارواکو ته د پیښې د زیان په اړه معلومات ورکړي دي، خو د هغوی لخوا مرسته نه ده ورسره شوې. دغه قومي مشر له ژلۍ ځپلو سره وایي که له ژلۍ ځپلو سره مرسته ونه شي، نو د دغه ولسوالۍ خلک به د کورونو پرېښودو ته اړ سي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز وایي چې نړیوالو پوځیانو پر یو موټر ډزې کړي دي او پنځو تنو ته یې مرژوب لاړولې ده. د شهر صفا یو شمېر استوګنو ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وشوه او په سراچه موټر کې درې مېرمنې وژل شوي او دوه نارینه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د یوې کورنۍ غړي دي او کندهار ته روان وو چې نړیوالو پوځیانو ډزې پرې وکړې. د زابل چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې تحقیقات به وکړي. په پاکستان کې پر افغان محصلانو د عربستان بورسونه بند شوي دي. هر کال د عربستان لخوا په پاکستان کې میشتو افغانانو ته بورسونه ورکول کیږي. په دغو بورسونو کې به افغان کمشنرۍ مرسته کوله. په دغه پاکستانی دفتر کې د دې بورسونو مسؤل ادریس ازادۍ راډیو ته په دې ارتباط وویل چې عربستان دا بورسونه د طب او انجینرۍ په برخه کې بند کړي دي. عربستان هر کال د طب او انجینرۍ شل بورسونه په پاکستان کې افغانانو ته اختصاص کړي وو. له تیرو درو لسیزو را په دې خوا عربستان هر کال په پاکستان کې یو شمېر تعلیمي بورسونه افغانانو ته ورکوي چې غوڅ اکثریت یې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې دي. د روان میلادي کال د نړۍ د سلو با نفوذه انسانانو په ډله کې د ملالۍ جویا نوم ټایم مجلې ذکر کړی دی. ملالۍ جویا چې په 2015 میلادي کال کې له فرا ولایته ولسي جرګې ته کامیابه شوه، پر جنګ سالارانو د انتقاد له امله یې د ملي شورا غړیتوب تعلیق شو. تایم مجلې ملالۍ جویا ته دا مقام له بشري حقونو څخه د دفاع لپاره ورکړی دی. د دغې بریتانوي مجلې له لوري به د روان کال د نړۍ د با نفوذ او احترام وړ کسانو بشپړ لیست د ثور په شلمه اعلان شي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه د 2010 میلادي کال د شلو ورونو په نړیوال اتلولۍ کې سره مخامخ شي. ویل کېږي چې د 2001 کال د شلو ورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2010 کال د شلو وریزو مسابقو د اتلولۍ د مقام یو اصلي کاندید دی، خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي پړاو کې افغانستان ته ماته ورکړي. افغانستان د دغو لوبو په سي ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره لوبه کوي. ټاکل شوې ده چې په نړیوال جام کې نن سریلانکا له نیوزیلند سره او ویسټ انډیز له آیرلند سره مسابقه وکړي. ایران وایي که چېرته د یهودانو هیواد پر سوریې برید وکړ، د اسرائیلیانو پښې په غوڅې کړې. د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمي په دمشق کې د خپل دوه ورځني سفر په پای کې دا خبره وکړه. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ایران او سوریا ملامته کړل چې د حزب الله له شیعه وسلوالې ډلې سره د توغندیو او وسلو مرسته کوي چې له دې سره د سیمې امنیت تهدیدېږي. تروانی میلادی میاشت په سر کې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس ادعا وکړه چې سوریه حزب الله ته سکړ توغندي ورکوي. سوریه دا تورونه رد کړی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي چې اروپایي چارواکي او د چین مشران دا څېړي چې څرنګه د ملګرو ملتو له لوري پر ایران نوي بندیزونه لګیدای شي. کاترین اشتن وویل د چین صدراعظم هو جینتاو سره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې بندیزونو ته اړتیا شته څو پر ایران د دغه هیواد د اتومي پروګرام له امله فشار راشي. کاترین اشتن زیاته کړه چې دې داسې احساس وکړ چې چین له دې سره موافق ته چې پر ایران فشار راشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر بیا وویل چې دا داسې باور لري چې دوه اړخیزې خبرې او بندیزونو ته ضرورت شته څو پر ایران فشار وي. د عراق صدر اعظم په عراق کې د نړیوالو پر مداخله انتقاد کړی دی. نوري المالکی وایي چې د مارچ د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په تاسیس کې نړیوال مداخله کوي او د بهرنیو مداخله د عراقیانو د دې هڅو مخه نیسي چې په خپلو پښو ودرې شي. د مالکی مهم سیال په انتخاباتو کې د عراق پخوانی صدر اعظم اياد علاوي دی چې د عراقي ډلې مشري کوي. علاوي له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو د چارو څارنه دي د یو موقت حکومت له لوري وشي. د علاوي عراقي ډله د مقدماتي نتیجو له مخې 200 کې وړاندې ده، خو د مالکي له لوري په بغداد کې د رایو د بیا ګڼلو له غوښتنې سره شای په نتیجو کې بدلون راشي او مالکي بل دوره هم خپل څوکۍ وساتي. د روسیا او اوکراین صدراعظمانو نن خبرې وکړې. دغه دوه چارواکي د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو وشغېدل. په روسیې اونیو کې د ماسکاو او کیف ترمنځ اړیکې ډېر ښه سوي دي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین او د اوکراین صدراعظم میکولا ازاروف د تورې بهیرې په سوچي استراتیژي کې ولیدل. د روانې میاشتې په لومړیو کې روسیې موافقه وکړه چې ګاز دیش په سلو کې پر اوکراین ارزانه وپلوري او اوکراین له روسیې سره ومنله چې تر څه باندې دیش کلونو پورې د اوکراین په اوبو کې روسیه خپله پوځي اډه وساتي. له دې پریکړې سره د اوکراین لویدیځ پلوه اپوزیسیون سخت مخالفت وکړ او دا پریکړه د خپل هیواد د ملي ګټو پر ضد وبلله. د امریکا د سمندر غاړې ساتونکو هغه راپورټونه سیړي چې ویل کیږي د مکسیکو په خلیج کې لوی سترې بیړۍ بهیدلې تیل د میسیسیپی سیند خولې ته رسیدلې دي. داسې اټکل کیږي چې د لویزیانا پر ایالت په دا پیښه بد اغیز وکړي. په دې ایالت کې اضطراري حالت اعلان شوی دی او ګورنر غوښتي دي چې د ملي ګارډ 6000 پوځیان د احتمالي زیان اوښتو د مخنیوي لپاره ور واستول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د پوځ د لیږلو په ګډون به هر راس مرسته د تیلو له امله د اوبو پر سر د راپیدا شوي قشر د پاکېدو لپاره وکړي. دغه تیلو د جمیکا د خاورې په اندازه د اوبو سطح لړلې ده. له سورې شوي کښتۍ هر ورځ تقریبا 8 لیټره تیل بهیږي چې دا ویره ورسره پیدا شوې ده چې د لویزیانا، میسیسیپی، الاباما او فلوریدا ایالتونو په سواحلو کې به کب نیونې ته سخت زیان واړوي. همدارس به نور سمندري حیوانات کوچېدو ته اړ باسي. داود علی سات خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادۍ رادیو په روانه خبری مجلې کې لومړی د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه اوري چې سبا به د هند کرکټ له ټیم سره د 16 اوورونو په نړیوالو لوبو کې سیالي کوي. د فرانسې پاوز سموده مخکې د څو تنو افغانانو وژنه تایید کړې او په دغه مسلې سخت خواشینی ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي که په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی وي یا نه، هغه عملاً د طالبانو له مشرۍ لوېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 16 اوورونو په نړیوالو سیالیو کې د هند په شان تکړه ټیم سره مخامخ کیږي. د دې په پام سره چې کرکټ په افغانستان کې اوږد تاریخ نه لري، یوازې په 2 کلونو کې لپینځم ډیویژن لومړي ته د افغان ټیم لوړیدل لوی بریا ده چې د افغان ټیم په برخه شوې ده. سره له دې چې دا به په دې لوبو کې د افغانستان لومړنۍ تجربه وي، خو د هند د کرکټ ټیم کپتان خبرداري ورکړه چې دوی باید افغانستان ته په کم سترګو وګوري. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
د کرکټ د 16 اوورونو په نړیوالو اتلولیو کې له افغانستان سره د لومړنۍ سیالۍ په دوشل کې د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغان لوبغاړي کم ونه ګڼي او پوره احتیاط وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او هند ټیمونه د 2010 کال د 16 اوورونو په نړیواله اتلولۍ کې سره مخامخ شي. ویل کېږي چې د 2001 عیسوي کال د شلو اوورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2010 کال د شلو اووریزو مسابقو د اتلولۍ د مقام یو اصلي کاندید دی، خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي ګام کې افغانستان ته ماته ورکړي. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان مهندرا سنگ دوهنی وویل که له ما وپوښتئ زه خپله لومړنۍ مسابقه چې له افغانستان سره یې لرو هسې پریکټس او تمرین نه بولم، زه د دوی په باب ډېر معلومات نه لرم، که څه هم دا له یوه نظره ښه ده چې د دوی په باره کې زیات نه پوهېږو، ځکه چې که د یو چا په اړه ډېر معلومات ولرو بیا د هغو په باره کې ډېر فکر کوو، خو موږ د افغانستان په وړاندې پوره تیاری نیولې، همغسې چې د نړیوالې اتلولۍ د هر بل ټیم په وړاندې نیسو. د هند لوبغاړي په خپل هیواد کې د کرکټ لپاره ډېر امکانات لري، په زرګونو میدانونه، د تجارتي شرکتونو مالي حمایتونه او لوړ معاشونه هغه امکانات دي چې هندي لوبغاړي لري، خو د دوی په مقابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو معاش تر $300 نه اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د کپتان دوهان تنخواه تر $500,000 اوړي. په هند کې د کرکټ د لوبغاړو لپاره ښه امکانات سبب شوي چې په دې 1.2 میلیونی هیواد کې میلیونونه خلک کرکټ ته لیواله شي، خو که د افغانستان پر لپسې پرمختګ ته وکتل شي چې په 2 کلونو کې د شلو اوورونو په سیالیو کې له 5م ډیویژن اول ته لوړ شوي، د دې ټیم راتلونکي ته ډېره هیله کېدای شي. ورمه ورځ افغان ټیم آیرلند ته په 5 وکټونو ماته ورکړه او د نړیوالو اتلولیو په کوربه هیواد کې دې بری افغانستان ته د کرکټ د ټیرو څارونکو پام ځان ته واړاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا ته د هند د کرکټ لیر ټیم سره د شلو اوورونو په نړیوالو لوبو کې سیالي کوي. دا اوس را سره په ټلیفون کې د کرکټ د چارو کارپوه زرافشاه زهیر دی. غواړم د دنه پوښتنه وکم. اول خو زهیر صاحب، ډېر ښه راغلی د ازادۍ راډیو ته. که دا راته ووایي چې ستاسو په نظر دې لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ټیم لاره موندل څومره د ارزښت وړ ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او په خاصه توګه د کرکټ مینوالو ته. د خوښۍ ځای دی چې د افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي، او دا چې د ویسټ انډیز د هوا او د کرکټ په اصطلاح کنډیشن سره دوی عادي هم نه دي، خو خوشبختانه پرون چې کومه وړ مورد چې کومه لوبه دوی د آیرلند لوبډلې سره وکړله او په 5 وکټو یې ماتې ورکړله، دې سره د لوبغاړو مورال نور هم زیات اوچت شو او امکان دې ولري چې په دې نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې د هند سره هم یو په زړه پورې لوبه وکړي او یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي.
ظهیر صاحب، په دې خبرې ته په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان د کرکټ ټیم دومره ډېره پخوانۍ تجربه هم نه لري او دا سمه ده چې ډېرې بریاوې لرلې دي په دومره کم وخت او په کمې تجربې سره، مګر اوس د ډېرو قوي ټیمونو سره مخامخ کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې څومره به د افغانستان د کرکټ ټیم دغه چانس ولري چې د دومره تکړه ټیمونو سره چې ډېره پخوانۍ سابقه لري او خ د تمرین شرایط لري او خ تکړه دي، دا غوی سره به څنګه د افغانستان د کرکټ ټیم مسابقه وکړي شي او غوی به میدان به وګټي په حساب؟
ټونټي کرکټ کې هر څه امکان لري. که ټونټي کرکټ کې یعنی شلوري زلوګو کې یو ښه پلان وشي او افغان ملي لوبډل کې دا استعدادونه شته چې هغه په هر شعبه کې پیاوړي دي، که هغه بیټنګ ده، که بولینګ ده، که فیلډینګ ده، په 3 واړو شعبو کې ښه پیاوړي لوبغاړي دي. نو که یو ښه پلان کوچ دې دپاره جوړ کړي مقابل لوري دپاره، او چې د هغوی دغه بیټسمینان او خانګاوې دوی په نظر کې ونیسي او په عامه باندې کار وکړي، او بل عمده شی دا ده چې کم لومړني شپږ اورونه چې پاور پلی ده هغه نه استفاده وکړي، د مقابل لوري په شپږ اورونو باندې حمله وکړي او له خپلو شپږو اورونو نه دفاع وکړي، نو امکان دې ولري چې یو ښه لوبه وکړي. او هند چې یو پیاوړي لوبډله ده، دا امکان لري چې دوی ته ماتې هم ورکړي، او دوی ډېر زیات دې ته حیران دي چې د افغانستان ملي لوبډله له 5م ډیویژن نه نړیوالو لوبو ته او بیا نړیوال جام ته لاره پیدا کول، یعنې دا دومره اسان کار نه دی. او له دې نه مخکې چې د آیرلینډ لوبډله تیر ځل په نړیوال جام کې بنګلاديش ته هم ماتې ورکړې، نو موږ په 3 واړه قسمه کرکټ کې هغوی ته ماتې ورکړې. دا په دې مثال کې چې موږ یعنی استرالیا ته هم ماتې ورکولی شو، چې آیرلند بنگلاديش ته ماته ورکړې بنگلاديش پاکستان ته ماته ورکړې پاکستان استرالیا ته ماته ورکړې او افغانستان آیرلند ته ماته ورکړې نو کرکټ شلوریدو د پاره نو چې یو ښه پلان ورته جوړ شي نو امکان دې ولري چې د افغان ملي لوبډله یو ښه لاسته راوړنه ولري.
ښه، په دې هیله چې افغان ملي لوبډله ستاسو خبره ښه لاسته راوړنه ولري او دغه لوبې ویسي. که دا راته په دغه اخري پوښتنه غواړم درنه وکړم چې څومره ټیمونه په دغه نړیوالو لوبو کې اوس لوبه کوي او دوی به څنګه دغه فاینل ته وځي، په دې اړه اورېدونکو ته کوم معلومات ورکوي؟
په دغه ټورنمنټ کې یا دغه نړیوال جام کې دولس لوبډلې برخه لري چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. نو په هر ګروپ کې درې درې لوبډلې دي. اوله مرحله کې هر لوبډله دوه دوه لوبې کوي، نو په دوه لوبو کې یوه لوبه ګټل ضروري ده چې بیا دویمې مرحلې سوپر ایټ یعنی اته غوره لوبو ته لوبډلې بیا اته غوره لوبې یا کوارټر فاینل مرحلې ته لاره پیدا کوي. د هغه نه وروسته بیا دغه آخري مرحلې ته یعنی سیمی فاینل مرحلې ته وځي او همداسې بیا د فاینل مرحلې ته ځي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ، البته د کرکټ د چارو کارپوز ربشا ظهیر و چې معلومات یې راکړل چې د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا ته د هند له ټیم سره څنګه مخامخ کیږي. خپل نظر یې وښوده او د دغه لوبو په اړه یې معلومات راکړل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د فرانسې پوز وایي له تحقیقاتو وروسته ورته څرګنده شوې ده چې د روان میاشتې په لومړیو کې د دوی ځواکونو سهوان څلور ملکی افغانان وژلي او یوې ټپي کړې وو. فرانسې په دې مسلې سخت خواشینی څرګنده کړې ده. د ملکی وګړو مرګ ژوبلې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو د اختلاف یو اساسي موضوع جوړه کړې ده او بلل کېږي او په څو ځلونو د افغانستان حکومت په دې خطر پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه هم کړي دي. فرانسوي ځواکونه چې د کابل په ختیځ کې میشت دي وایي د روان میاشتې په پیل کې دوی سهوان څلور افغان ملکیان په کاپیسا کې وژلي وو او دوی غواړي چې د هغوی کورنیو ته تاوان ورکړي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د فرانسې دفاع وزارت پر نوول چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې څلور تنه ملکی افغانان وژلي او یو تن ټپي کړی وو. د فرانسې پوز وویل چې د دوی له پلټونو وروسته څرګنده شو چې د اپریل په شپږمه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو سهوان څلور تنه عام افغانان وژلي او یو هم ټپي کړی وو. د فرانسې پوز د دې پیښې په باب له تحقیقاتو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونو له یوې اوږدې جګړې وروسته یوه وکسیزه ډله تعقیبوله چې د یوه دیوال له شا یې پر دوی د حملې تیاری نیوله. د فرانسې د پوز یو ویندوی وویل چې د دوی له لوري پر دې ډلې د برید په وخت په شاوخوا کې نور څوک نه ښکارېدل، نو اجازه یې ترلاسه کړه چې ډزې وکړي. خو د دوی مرمۍ په پنځو ځوانانو ولګېدې چې ټول ملکیان ول. څلور تنه ووژل شول او یوې ټپي شو. ټپي په کابل کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د فرانسې پوز وایي چې د وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدې پیسې او نور وسایل د تاوان په توګه ورکوي. فرانسه په افغانستان کې له امریکا، بریتانیا او جرمني وروسته تر ټولو زیات پوځیان لري. فرانسوي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته نږدې دی په کاپیسا ولایت او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي. د نړیوالو ځواکونو له لوري د ملکی افغانانو مرګ ژوبلې په افغانستان کې د هغوی پر ضد د خلکو احساسات پارولي او سره له دې چې ولسمشر کرزي او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستل بیا بیا ویلي چې باید د ملکی افغانانو د تلفاتو مخه ونیول شي، د شپې په مخه تلاشۍ پای ته ورسیږي، بیا هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو تلفات دوام لري.
بلخوا د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو شمیر سیمه ییز خلک وایي چې نن سهار نړیوالو پوځیانو پر یو موټر ډزې کړې دي او پنځو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د وخان مینهپال او په دې اړه معلومات.
نړیوالو ځواکونو د جمعې په سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو ملکي سراچه موټر پنده شه کړی، پنځو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. وژل شوي او ژوبل شوي د یوې کورنۍ غړي وو چې کندهار ښار ته روان وو. د دې کورنۍ دوه غړي ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل. د زابل په ولایتي شورا کې د شاري صفا د خرګو استازي محمد هاشم گرانی وویل چې تر پیښه وروسته امنیتي چارواکو د پیښې په لټنه غوښتې ده. گرانی خبرداری ورکړ که نړیوال ځواکونه د داسې پیښو مخنیوی ونه کړي د افغانانو او نړیوالو ترمنځ پیدا شوی واټن به نور هم زیات سي. نړیوالو ځواکونو یو میاشت وړاندې هم د کندهار په ژړۍ یو ملکی موټر په نښه کړی و چې شلو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. نړیوالو ځواکونو تر دغه پیښه وروسته ژمنه کړې وه چې د ملکي وګړو د سر ساتنه به کوي، خو تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو د استازي فضل رحمان دویم تلین نن د کورنۍ لخوا ولمنځل شو. په دې مراسمو کې د پکتیا ولایت د سپینګیرو سربیره د دولت لوړپوړو چارواکو او د ولسی جرګې غړو هم ګډون کړی و. د غونډې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ملي یووالي په پراختیا ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې په دې هیواد کې دي تر ډیره د سولې او ثبات په ټینګښت کې فعاله ونډه واخلي. فضل رحمان څمکنی د 1978 کال د غویې سور په اتمه نیټه په کابل کې د مجاهدینو د بریا د 14مې کالیزې د جشن په مراسمو کې په وسلوال برید کې ووژل شو. په دې مراسمو کې د بریدونو په مهال یو بل تن هم ووژل شو او ډېر شمېر نور ټپیان شول. نورحال د ماریا صدیقي په ریپورت کې.
په کابل کې د ولسی جرګې د غړي فضل رحمان څمکنی د دویم تلین په لمانځه غونډه کې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي په پراختیا پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د پکتیا ولایت د سپینګیرو سربیره د ملي شورا یو شمېر غړي او د ولسمشر کرزي د اقتصادي او امنیتي سلاکارانو په ګډون د دولت نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت د خلکو استازی دوه کلن مخکې د مجاهدینو د بریا په لمانځه غونډه کې چې ولسمشر کرزي هم ګډون کړی و په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. په دې پیښه کې د ښاغلي څمکني په ګډون دوه تنه ووژل شول او ډېر شمېر نور ټپیان شول. د افغانستان د جمهوري ریاست امنیتي سلاکار محمد معصوم ستانکزي په هیواد کې شته ستونزو ته اشاره وکړه او وی ویل چې ټول دغه ستونزې هغه مهال هواریدای شي چې ټول افغانان سره یو لاس شي.
موږ به هیڅ وخت د بشپړ ثبات او امن احساس په خپل هیواد کې ونه کړو تر هغو پورې چې افغانان د وسیلې په توګه بیرته د افغانانو په ضد استعمالیږي او د خپل هیواد د خرابۍ لپاره په کار اچول کیږي. تر هغو وخته به د موږ خویندې، د موږ میندې او د موږ آینده نسلونه په دې باندې ونه توانیږي چې د یو ښه راتلونکي امید ولري.
ښاغلی ستانکزي ومنله چې دولت نیمګړتیاوې لري، خو زیاته یې کړه چې دغه هیواد یوازې په انتقادونو نه ودانېږي، د شته ستونزو لپاره باید د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي اقتصادي سلاکار انور الحق هدي په ټولنه کې د سولې د ارزښت په اړه وویل چې له سولې او امنیت پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې سیاسي اختلافات په جګړه نه بلکې په سولې هواریدای شي. همداراز د څمکني قوم په استازیتوب حاجي محمد څمکني وینا وکړه او لکه یو والی تر او بلل
هر کله چې ملت یو شو دا وطن ترقی وکړه، وطن په مخ لاړو او د دنیا د نور مملکتونو سره په سیالۍ کې ودرېدو. بیا پس له غنه په وخت کې په هغه زمانه کې به هغه شورا هغه مشران بیا کولی شي که خدای کې چې که وخت لري چې د مملکت ته چا خیانت کړی دا پوښتنه ځینې وکړي. لاکن اوس که چا ته ګوته نیوی کېږي که ته مو ته نسې ځئ تا ته نسم یوګه ته بل ته سخاوت څلور تا ته سخېږي. په دې وختو کې د اتفاق د اتحاد عمل لازم ده، یووالی لازم ده.
په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه په داسې حال کې ټینګار کیږي چې په پام کې را د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غوی میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. که څه هم په پام کې وه چې دغه جرګه د همدې میاشتې په 12مه نیټه ترسره شي، خو د ځینو لاملونو له کبله لکه امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر، د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ، د دې لامل شول چې د سولې مشورتي جرګه په ټاکلي وخت ترسره نه شي. تمه کیږي چې په دې جرګه کې د هیواد شاوخوا 1300 تنه د خلکو استازي ګډون وکړي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله حضرت نجدي وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته. په هرات کې بشمیر ځوانان اوسګار ګرځي. یوازې په هرات ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ځوانان کار نه لري او بیروزګار دي. په هرات کې د بیروزګار ځوانانو وضعیت د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانکزي کتنه کړې او ریپورت راکوي.
یو اسکان خان هغه د هرات ولایت نوی ښار سیمه کې د لسګونو نورو ځوانانو په منځ کې د پیسو بنډل په لاس هر ګړندي موټر پسې په دې هیله ځغلي چې ګواکې سفرلۍ به یې پیسې ورسره وړي کړي.
دا تومان ډالر کلدار افغاني رانس تومان ډالر کلدار افغان منم خنغه لزید زده ولایت فاریاب دلته بار د سړک پر غاړه ډالر تومان کلدار افغاني رانس
مردان خر نه چوس پکې راضی کنه
ولا شده خو پر دغه کار مم نه پرځه منار دنګوي نن زې مارکیټ سره
د خنغه تر څنګه ولړ لسګونه ځوانانو د بیکاریستون زلري وی ویل د کمیشن مخې د لوی صرافانو پیسو باندې خپل ورځنی کاروبار چلوي سوځنده ګرمۍ او نور موسمي مشکلات هسي هم په ځان منري و د دوی د سون زمې د خراسان امنیتي پوسټ قومندان عبدالسلام سره شریک کړی وی ویل پولیس دوی ته د کار موانین نه بلکې د اصولو په بنا د نظم مراعت به کله ناکله ترې غوښتی وي نه دا چې د دوی له نوم نه په استفاده کوم تروریستي فعالیت وشي نه موږ دوی او نه هم دوی له پولیسو سره نور ستونزې لري هرات د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه ده چې ګڼ خلک یې زده کړي دي دلته داسې ځوانان هم راته وغږېده چې مسلکي زده کړو په شتوالي سره له بېکارۍ په سر ټکونه خراسان مارکیټ کې د صرافۍ په چارو بوخت کسانې د کار او روزګار د شتون نه کبله بختور یاد کړه ځکه نو افغان دولت څخه ځوانانو ته د نه پاملرنې ډېرې ګیلې لرلې دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د څانګې مشر عبدالسمی وفا بیروزګاری د هیواد په کچه ستونزه وبلله د خبرو په دوام وویل
امر که اخیرا نسوی صندوق
شمیر چې په دورسته یو کې د ملګرو ملتونو له خوا نشر شوی د ټول هیواد په کچه 15 میلیون ځوانان د بیروزګاری مشکل سره مخ دي او د ځوانانو لپاره همیشه نشتونځه دلته د ځوانانو بیکاری بیوزلی د ټولنې ناوړه دودونه همدارس د ودونو مشکل نور ستونزې دي وفاد ځوانانو د غوستونځو ته د حل لپاره د دولت د خو پلانونو ویل زیاته کړ بلا بلو برخو کې د حل لارې چره لټولي او ځوانان په هر ولایت کې د ځوانانو ادارې ته په مراجعه کولو خپل حقونه ترلاسه کولای سي او په هرات ولایت کې د اړوند چارو کارپوهان بیا د دولت کړي کارونو څخه خوښ نه بریخي وایي د بنسټیزو پروژو په لیکولې د ستونزو یو لارو څخه ده
شارک صنعتی بسازه فابریکو صنعتی بسازه که حداقل چهار تا جوان برن دست بکار شن از بیکاری نجات پیدا کنن
په هرات کې د ګرځنده صرافانو د ټولنې مشر وایي دولت ته ښایي صنعتي ښارګوټي او بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره د بیکارۍ ستونزه حل کړي دی وایي بیکاري نه یوازې د ځوانانو کورنۍ مشکل ده بلکې په ټولنه کې د ګڼې جنایي جرمونو لامل کیږي ډیر شمیر افغان ځوانان د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو د حل په نیت د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تر څنګ ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته ستونزمن سفرونه کوي
په هرات کې مو د بیروزګار ځوانانو په اړه واوریدل سبا د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې په پروګرام کې چې د ماسپخین له درو تر 15 بجو پورې خبريږي پوره یو ساعت په افغانستان کې د بیروزګارۍ موضوع ته ځنګړې شوی او دغه موضوع پکې څېړل کیږي تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه ورسره شریک کاندي
ازادي رادیو ته لیکونه راولېږي په هرات کې د پوزبک شمیره ده 40
د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال ډیوډ پیټروس په شمول د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه ایات نن کندهار ته رسیدلی په دې اړه څه کوي چې تاسو ته معلومات درکو خو تر هغه د مخه دا ووري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د افغانستان پولیس له هم د پخوالي مرحلې ته نه دی رسیدلی او په فساد ککړ دی البته په دې اړه به هم په نورو خبرونو کې معلومات ووري خو د امریکایي ځواکونو لخوا البته د امریکا د دفاع د وزارت لخوا دا ویل شوی دی چې د امریکا د دفاع وزارت وایي که په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی وي یا نه هغه عملا د طالبانو له مشرۍ لویدلې ده اسمت ساروان په دې اړه معلومات راکوي
وروسته لدې چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د نو وژل کېدو په باب راپورونه خبره شول د امریکا دفاع وزارت ول چې کنه مو وړي وژل شوی وي یا نه وي هغه نور په سیمه کې د طالبانو له مشرۍ لویدلې ده د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جیف موریل د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل زه د حکیم الله مسعود د برخلیک په باب دقیقا څه نشم ویلی په جنوري کې د پاکستان استخباراتو راپور ورکړ چې حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی دی خو روانه اونۍ د پاکستان د استخباراتو په قول زینو راپورونو چې د پاکستان رسپانو هم خبر کړی ویلي چې نوموړی په برید کې وژل شوی نه دی
د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر ښاغلی موریل وویل ما داسې هیڅ نشه او شواهد نه دي لیدلي چې حکیم الله مسعود اوس فعالیت ولري او یا دې همغسې د خلکو په وژلو او اعدامولو بوخت وي چې پخوا و. د وزیرستاني طالبانو اصلي مشر بیت الله مسعود د تیر کال په اګست کې د امریکا د یوې بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وروسته لدی چې یوه اردنی په خوست کې د امریکا د سی آی ا پر مامورینو ځان وژونکې حمله وکړه او وروسته یې ویډیو خپره شوه چې له حکیم الله مسعود سره ناست دی د هغه د وژلو اراده وکړه.
ساعت ته ګورم شپږ نیمې بجې دي. مصطفی صدیقی استدیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
بله فریده سیفی، تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبر ما در این 30 دقیقه در این مجله خبری با شماییم. در این نیم ساعت میشنوید که تیم کرکت هند از کرکت بازان افغان هراسان شده. این دو تیم فردا در مقابل همدیگر قرار خواهند گرفت. از بی بهره شدن محصلین افغان در پاکستان از بورس‌های تحصیلی هم براتون گزارش داریم و در تحولات منطقه می‌پردازیم به تحولات جدید در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اما حالا تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب می‌شنویم.
وزیر دفاع فرانسه میگوید او به خاطر کشته شدن 4 افغان غیر نظامی در عملیات نیروهای آن کشور در افغانستان عمیقا متاسف است. شماری از باشندگان ولسوالی شهر صفای زابل میگویند نیروهای بین المللی بر موتر فایر کرده که در نتیجه آن 5 تن کشته و زخمی شدند. ملل متحد میگویند کمبود پول، برنامه های کمکی امار منازل، تهیه مواد غذایی و مواظبت صحی را برای صدها هزار نفر در برخی از مناطق پرتنش پاکستان مورد تهدید قرار داده است. وزیر دفاع فرانسه میگوید او به خاطر کشته شدن 4 افغان غیر نظامی در عملیات نیروهای آن کشور در افغانستان عمیقا متاسف است. هیرویر مورین وزیر دفاع فرانسه امروز در صحبت با یک رادیوی این کشور گفت که او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نامه نوشته و اظهار تسلیت کرده، گفته است که حادثه تصادفی بوده و عمیقا تاسف میکند. نیروهای نظامی فرانسه روز پنجشنبه اعلان کردند که از هاکران کشور به تاریخ 6 اپریل در یک نبرد در ولسوالی تگاب سوند 4 فرد ملکی افغان را کشته و یک تن را شدیدا زخمی نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی شهر صفای زابل میگن نیروهای بین‌المللی بر موتر فایر کرده که در نتیجه 5 تن کشته و زخمی شدند. آنها به رادیو آزادی گفتند که واقع امروز صبح رخ داد. در این فایر نیروها 3 زن کشته و 2 مرد زخم برداشتند. گفته می شود که آنها عضو یک خانواده بوده، در موتر نو سراچه راهی قندار بودند که مورد فایر نیروها قرار گرفتند. مقامات ولایت زابل میگن در مورد این حادثه تحقیق میکنن. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از درگیری پلیس با طالبان مسلح خبر داده شده. یکی از مسئولان ولایتی به رادیو آزادی گفت در این نبرد 6 طالب کشته و یک موتر نو سراچه آنها به دست نیروهای امنیتی افتاده است. وی گفت که در بین کشته شده ها 2 تن جنگجویان خارجی شاملند. به گفته این مقام 4 پلیس جراحت برداشتند. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. امروز در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست ماین انفجار کرد. هدف آن این ماین گزمه نیروهای امنیتی بود. یک مسئول ولسوالی یعقوبی گفت در این حادثه یک پلیس جراحت برداشته و در این ارتباط 4 مشکوک دستگیر شدند. اما طالبان میگویند که با این انفجار 5 تن از نیروهای امنیتی را کشتند، چیزی که مقامات دولتی آن را رد کردند. در یک خبر دیگر مقامات ولایت خوست از گرفتاری 6 طالب مسلح مظنون در ولسوالی صبریان ولایت خبر دادند. مجله تایم ملاله جویا عضو سرشناس سابق پارلمان افغانستان را در فهرست 100 زن مشهور امسال جهان قرار داده است. ملاله جویا که در انتخابات سال 2005 میلادی از ولایت فرا به ولسی جرگه را یافت، به خاطر انتقادها بر جنگ سالاران عضویت وی در پارلمان مورد تعلیق قرار گرفت. مجله تایم به خاطر دفاع ملاله جویا از حقوق بشر وی را در فهرست 100 زن سرشناس جهان قرار داده است. قرار است این فهرست از سوی مجله تایم به تاریخ 20 سال به نشر رسد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. معاون رئیس جمهور ایران محمد رضا رحیمی در اخیر بازدید دو روزه‌اش در دمشق گفت ایران پاهای اسرائیل را در صورت حمله بالای سوریه قطع خواهد کرد. این اظهارات رحیمی در شرایط افزایش تنش‌ها در منطقه صورت گرفته است. در آغاز این هفته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا سوریه را متهم به تجهیز ملیشه‌های شیعه حزب الله در لبنان ساخته. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل ادعا کرده بود که سوریه برای حزب الله راکت‌های اسکاد تدارک کرده است. سوریه این ادعا را رد کرده است. ملل متحد میگوید کمبود پول، برنامه‌های کمکی اعمار منازل، تهیه مواد غذایی و مواظبت صحی را برای صدها هزار نفر در برخی از مناطق پرتنش پاکستان مورد تهدید قرار داده است. اداره امان کننده کمک‌های بشری ملل متحد گفت نمایندگی‌های ملل متحد و مؤسسات کمک کننده غیر دولتی در مناطق خیبر پشتونخوا و مناطق قبایلی به کمبود پول دچارند. نبود پول فعالیت‌های اساسی را که برای ادامه حیات مردم در آن مناطق می‌شود مرده می شوند به خطر مواجه ساخته است. پاکستان در تلاش هایش به خاطر مبارزه با جنگجویان القاعده و طالبان به این دو منطقه که در امتداد مرز با افغانستان واقعاً تمرکز بیشتر دارد. صدر اعظم یونان امروز به نمایندگان آن کشور گفت بقای یونان وابسته به مذاکرات می باشد که یونان روی قرضه های خود با اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی دارد. یونان در حال مذاکره در مورد کمک مالی 60 میلیارد دلار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی وجهی می باشد. آتن می گوید برای پرداخت قروضش به زمان معین آن به این کمک تا تاریخ 19 می نیاز دارد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که مذاکرات به پایانش نزدیک شده. خوزی مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت او اطمینان دارد که مذاکرات در چند روز آینده تکمیل خواهد شد. این در حال است که پلیس یونان روز پنجشنبه با اعتراض کنندگان در مرکز شهر آتن درگیر بود. اعتراض کنندگان بر پلان مقامات آن کشور انتقاد می کنند. صدر اعظم عراق تقاضاها را برای سهم بین المللی در تشکیل حکومت جدید آن کشور به دنبال انتخابات 7 مارس شدیداً مورد انتقاد قرار داد. نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت نقش بیشتر خارجی‌ها امکان دارد به عراق صدمه وارد کند و تلاش‌ها برای متکی به خود شدن عراق را به تأخیر اندازد. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق و مخالف اصلی المالکی در انتخابات آن کشور از ملل متحد خواسته است که برای نظارت از انتخابات جدید حکومت انتقالی را تشکیل دهد. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات حزب العراقیه عیاد علوی دو کرسی بیشتر به دست آورد، اما نوری المالکی شمارش دوباره آرا را تقاضا کرد. و ویتنام امروز از 35مین سالگرد پیروزی کمونیست ها با رسم گذشت نظامی در شهر سابق سایگون تجلیل به عمل آورد. شهر سایگون اکنون به نام اوچیمن پدر انقلاب ویتنام یاد می شود. در این مراسم قهرمانان جنگ، کادرهای حزبی و بعض افرادی که توسط سازمانهای محلی حزب کمونیست برگزیده شده بودند اشتراک داشتند. پایان اخبار.
تشکر مخیم، وقتت خوش. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجموعه خبری میشنوید که هند و آفریقای جنوبی هراسان از کرکت بازان افغان تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه برای اولین بار در تاریخ در جام جهانی مسابقات 20 اوره با مساف هند میرود. کوشش میکنیم مصاحبه هم داشته باشیم در همین مورد با یک کارشناس ورزش کرکت. به همین ترتیب از بی بهره شدن محصلین افغان در پاکستان از بورس‌های تحصیلی براتان گزارش داریم و همچنان میشنوید که مشکلات تاجران افغان موضوع مورد بحث هیئت افغانی در ایران بود.
سه ماه یک مسئولی که از افغانستان خریداری شده، وقتی که مورد تجزیه و تحلیل در داخل ایران قرار گرفته از کیفیت خوبی برامند است، اما بنا به ملحوظ راز قرنطینه و دیگه در اون طرف سرعت باقی میمونه. پس ما باید گله بکنیم نه.
در تحولات منطقه میشنوید که یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که چین حاضر است که روی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران بحث کند. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم تیم ملی کریکت افغانستان قوتش را ثابت ساخته. سر تیم کریکت هند هشدار داده که تیم ملی افغانستان نباید دست کم گرفته شود. فردا شنبه کریکت بازان افغان در مقابل تیم کریکت هند قرار میگیرند. این اولین بازی تیم ملی کریکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی کریکت است. جزئیات بیشتر در این مورد را به این از قادر حبیب بشنویم.
در آستانه جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت در وستندیز یا غرب الهند کپتان تیم ملی کرکت هند به اعضای تیمش هشدار داده است که باید کرکت بازان افغان را دست کم نگرفته از احتیاط تام کار بگیرند. قرار است فردا شنبه تیم‌های افغانستان و هند در نخستین بازی‌های جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت به مصافه هم بروند. گفته می‌شود که هند قهرمان جام سال 2007 این بازی‌ها باز هم نامزد قهرمانی در مسابقات سال 2010 باشد. اما پیش از همه این کشور باید در دور اول افغانستان را شکست دهد. مهندرا سنگ دوهونی کپتان تیم کرکت هند گفت اگر از او پرسیده شود اولین مسابقه ای را که با افغانستان دارند یک مسابقه جدی می داند و ای گفت اطلاعات زیادی در مورد تیم افغانستان ندارند و این را یک امتیاز می داند زیرا که به گفته وی زمانی که درباره یک تیم بیشتر بدانید به همان قدر در مورد آن فکر می کنید. اما دهونی گفت آنها با آمادگی در مقابل افغانستان می روند که برای هر تیم دیگر این جام جهانی در نظر دارند. بازیکنان هند از امکانات کافی برخوردار هستند. هزاران میدان کرکت، حمایت مالی شرکت‌های تجارتی بزرگ و معاشات بلند از جمله امکاناتی هستند که در اختیار آنها قرار دارد. در مقابل تیم افغانستان از امکانات ناچیز برخوردار است. اما اگر به پیروزی‌های پی در پی تیم کرکت افغانستان دیده شود و اینکه این تیم در ظرف دو سال در بازی‌های 20 اوره از دیویژن پنجم به اول ارتقا کرده، می‌توان با آینده این تیم امیدوار بود. روز چهارشنبه تیم ملی افغانستان توانست با فرق 5 وکت تیم کرکت ملی آیرلند را شکست دهد و این پیروزی در کشور میزبان جام جهانی توجه ناظرین ورزش را به خود جلب کرد.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مقابل تیم ملی کرکت هند در مسابقات جام جهانی کرکت قرار می گیرد. همین لحظه ضرب‌شاه ظهیر کارشناس ورزش کرکت را با خود داریم. سلام آقای ظهیر، همونطور که شنیدین و در جریان هستین تیم‌های کرکت هند و آفریقای جنوبی که در جهان کرکت از جایگاه غیر عادی برخوردارند از تیم ملی کرکت افغانستان به نحو هراسان شدند، به طوری که سرتیم هایشان گفتند که تیم ملی کرکت افغانستان نباید دست کم گرفته شود. شما واقعا قوت و قدرت تیم ملی کرکت افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. جای خوشی است که تیم ملی کرکت کشور در جام جهانی 2020 یا 20 اوره اشتراک می باشد. خوشبختانه تیم کرکت کشور ملی افغانستان در مسابقات وام‌آپ که همراه آیرلند بود با آیرلند با 5 ویکت شکست و امید داریم که تیم ملی کشور با کتی هند که مسابقه در تاریخ اولی می داره امکانات زیاد داره که یک پلان خوب داشته باشه، یک بساورد خوب بدست بیاره.
بله آقای ظهیر، اگر یک مقایسه بکنین میان تیم های کرکت هند و افغانستان چگونه خواهد بود؟
چیزی امکانات که با هندوستان و آفریقا و با کشورهای دیگه امکانات و وسایل داره و میدانه ورزشی داره، او امکانات و وسایل تیم ملی ما نداره و با ورزشکارهای ما او امکانات نیست، ولی استعداد خوبی داره در هر حصه که مو در کرکت فیلدینگ، بولینگ، بیتینگ در هر شعبه یک استعداد خوب داره ورزشکارهای کشور ما دیگه. با ما اساس گفتم میشه که از دیویژن 5 تا با جام جهانی و با مسابقات بین المللی یک روزه را پیدا کرده و ما اساس امکان داره که یک پلان خوب کوچ برای طرح کنه که مخالفه مقابل به نشان مت و با مو اساس امکان زیادی داره که یک بتاور خوب داشته باشه.
پس در کل با توجه به آنچه که گفته این اگر یک جنبندی بکنیم، پیش بینیتان از مسابقات فردای تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هند چه هست؟
مسابقه فردا که هم با هند است، اگر افغانستان تاس ببرد تا از 150 تا 160 رنز کنه، بالورای ما میتونه که از 150 تا 160 رنز دفاع کنه، و اگر مقابل طرف یا هندوستان تاس ببره یا بیتین کنه او هم 150 زیاد رنز نکنه، دیگه بسمینه ماهی استعداد داره که مهدف که از 150 تا 170 رنز هدف پورا کنه. میتونه دیگه باز میبینم دیگه که ویکت که میگه یا پیچ او مختلف است از دیگه از آسیا و از دیگه جای که افغانستان حالی بازی کرده، پیچ های وستندیز از دیگه کشورا مختلف است، میبینیم که صوب ویکت یا پیچ با بالینگ خوب میباشه یا با بیتینگ. اگر خوب یک تیم میجور کنه افغانستان خوب بالرام داره در شعبه فاست بالر و در شعبه سپین بالرام خوب بالرام داره، با مو اساس بیتینگش هم خوب است. دیگه یک پلان ضرور است که از طرف مقابل شش اور بزنه و از خود شش اور دفاع کنه.
بله، تشکر. خواهیم دید که نتیجه چگونه خواهد بود. تشکر از شما ضربشاه ظهیر، کارشناس ورزش کرکت. زنده و سلامت باشین، وقتتان خوش. همونطور که در جریان هستین، فردا شنبه کرکت بازان افغان در مقابل تیم کرکت هند قرار میگیرن و این اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت است که لحظه به لحظه در این مورد خبرهای تازه را با شما شریک خواهیم ساخت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شاگردان افغان در پاکستان میگویند که از بورس‌های تحصیلی در بخش‌های طب و انجینیری محروم شدند. این بورس‌های تحصیلی از سوی عربستان سعودی برای شاگردان افغان در پاکستان داده می‌شد و همه ساله 20 تن از آنان برای کسب تحصیلات عالی به این کشور می‌رفتند. اما حالا چه شد که شاگردان افغان از این بورس‌ها بی‌بهره شدند؟ بیاین در این مورد گزارش فرشتن نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان را بشنویم.
محصلین افغان مقیم در کشور پاکستان از چندی بدین سو معروم از بورس‌های تحصیلی رشته‌های طب و انجینری گردیدند. این بورس‌ها از طرف کشور عربستان سعودی به همکاری دفتر کمیشنری افغان برای محصلین افغان مقیم در کشور پاکستان سالانه مهیا می‌گردید که به تعداد 20 تن محصل از بورس‌های مذکور استفاده می‌نمودند. ادریس مدیر مسئول پروسه بورس‌های مذکور در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت: قبلا آنها را سعودی عرب به طب و انجینیری بورس می‌داد، مگر از سال گذشته این بورس‌ها بند شده. این بورس‌ها به 20 تن محصلین افغان داده می‌شد. علت عمده بند شدن این بورس‌ها ختم میاد کارت‌های اقامت افغان‌ها در کشور پاکستان است. ما به کشور عربستان مسئله تمدید کارت‌ها را در میان گذاشتیم تا فعلا از طرف آنها اقدام نشده. بورس‌های مذکور برای محصلین ممتاز افغان مقیم در کشور پاکستان داده می شد. عمر، یک تن از محصلین افغان مقیم در کشور پاکستان، در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین افزود:
18 سال شد در پاکستان زندگی میکنم، مکتب پاکستانی را خواندیم در پاکستان. بعد از ختم مکتب من بسیار شوق داشتم که انجینیرینگ بخوانم. با وجود از اینکه من بسیار نمره خوب در مکتب گرفتم، مگر نتونستم که فاکولته بخوانم. سابق که کسای نمرات بلند میداشت، بر از او اسکالرشپ انجینیرینگ و مدیکال میدادن و آل اسکالرشپ ها را نمیتن، از امو خاطر شاگردای افغان مشکلات دارن.
قابل یادآوری است که پروسه بورس‌های تحصیلی رشته‌های طب و انجینیری برای محصلین افغان مقیم در کشور پاکستان از سال 1982 میلادی آغاز گردیده بود که سالانه برای 20 تن محصل مبلغ $1,500 آمریکایی از رای این بورس‌ها مختص می‌گردید. با وجود اینکه تمدید کارت‌های اقامه مهاجرین افغان در کشور پاکستان تا به سال 2012 میلادی تصویب و اعلان گردیده، ولی درباره دوباره آغاز نمودن پروسه بورس‌های تحصیلی محصلین افغان، کشور عربستان و دفتر کمیشنری افغان کدام تصمیم در این مورد نگرفتند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
از مشکلات محصلین افغان در پاکستان میپردازیم به مشکلات تاجران افغان در ایران. هیئت 50 نفری افغان در جریان این هفته در ایران بود. غلام محمد ایلاقی سرپرست وزارت تجارت افغانستان ریاست این هیئت را به عهده داشت. حالا جزئیات بیشتر سفر هیئت افغان به ایران و مشکلات تجار افغان را در گزارش از سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در شهر مشهد میشنویم.
غلام محمد ایلاقی سرپرست وزارت تجارت افغانستان و هیئت تجاری همراه به روز چهارشنبه در همایش توانمندی‌های اقتصادی ایران در خراسان جنوبی شرکت نموده و دیروز پنجشنبه نیز در یک جلسه جداگانه دیگر در مشهد روی مشکلات تجار افغانی با مقامات ولایت خراسان رضوی بحث و مذاکره نمود و به برخی از این مشکلات اشاره کرده و گفت:
اما آنچه با ارتباط تجارت به صنایع افغانستان است، ما با شما میگم که با وجود مشکلاتی که داشتیم ما تسهیلات بیشتری وارد کردیم برای تجار و سرمایه‌دار ایرانی. چند قبل یکی از دوستان ما مشکل داشت، مشکل در ظرف نیم سال رفع شد. در اداره آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری خصوصی وقتی دوستان ما برای سرمایه گذاری مشترک مراجعه میکنند، تقاضایشان به زودترین فرصت طی مراحل میشه. اجرای ویزا برای تجار و سرمایه داران ایرانی فکر نمیکنم کدام مشکلی داشته باشه، اما از ما مشکلات ماها و روزها هفته و ماها رو در بر میگیره. اما انواع تولیدات ایرانی را بازده و زم این که اینجا استاندارد قوی است اجازه واردات میده. در بازارچه مرزی که متاسفانه مشکلات پیدا کرد، بعضا اجناس وارد میشه که به طوری که ما توقع داریم از طور استاندارد لازمه برخوردار نیست. اما وقتی میشنویم که 3 ماه یک مسئولی که از افغانستان خریداری شده، وقتی که مورد تجزیه و تحلیل در داخل ایران قرار گرفته، از کیفیت خوبی برمند است، اما بنا به ملحوظ راز قرنطینه و دیگه در اون طرف سرعت باقی میمونه. پس ما باید گله بکنیم نه، به خاطر کیفیت زو خراب میشه. ما چند سال پیش دوستان ما از استان قندار افغانستان انار خریدند و شما معلوم است که انار افغانستان از ذی کیفیت و فکر نمی کنم در سطح جهان نظیر داشته باشه، اما ضرورت بود آمد در مرز مدت ها باقی ماند، بالاخره فاسد شد. ما باید گله بکنیم، ما باید گله بکنیم که دوستان ایراتی ما به خاطر انجام معاملات تجارتی جمعیه و با تمام تلاش به خود با 15 روز برزو وقت ویزا میده. در 15 روز یک تاجر چطور میتونه کار خود در اینجا منسجم بسازه و پس بره؟ آرزومند هستم که مشهد که نزدیکترین محل با ما هست و ارتباطات فوق العاده زیاد است، تجار افغانی ما که در اینجا وجود داره، ما باید همکاری خود بیشتر بسازیم در ارتباط مشکلاتی که تجار افغانی ما داره به این هم توجه شده.
مقامات خراسان رضوی هم در مذاکره با هیئت افغانی خواهان توسعه بیشتر در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور شدند. هیئت اقتصادی تجاری افغانستان امروز جمعه کشور ایران را به قصد کابل تر گفتند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:52 به وقت افغانستان است. پیشتر در شروع مجله خبری در خبرها شنیدین که انتظار می رود لکه بزرگ نفت خام که در اثر فوران تیل از یک چای استخراج نفت در خلیج مکسیکو به وجود آمده به دهانه دریای میسیسیپی برسد. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتون داریم، اما حالا سر می زنیم به منطقه و خبر می شیم که رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا می گوید چین حاضر است که وضع تحریم های جدید علیه ایران را مورد بحث قرار بدهد که این تحریم ما بتواند جلب برنامه هسته‌ای این کشور را بگیرد. البته چین تا هنوز از موقف قبلیش در ارتباط به برنامه هسته‌ای ایران رسما عقب نشینی نکرده است. چین میگوید گفت و شنود نسبت به وضع تحریم ها بر ایران در این مسئله مفید واقع خواهد شد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه گفت چین نیت دارد تا تحریم های بیشتر علیه ایران را مشروط بر این مورد بحث قرار دهد که این تحریم ها تلاش ها را در زمینه جلوگیری از برنامه هسته ایران تقویت بخشد. کاترین آشتون گفت گفتگوهای وی با وین جیاباو صدر اعظم چین بیانگر این است که موقف چین از توافق ابتدایی بحث در مورد تحریم ها به ایران به این امر تحول کرده که تحریم های هدفمند می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. آشتون به خبرنگاران گفت آنها در مورد اینکه تحریم ها وضع شود یا نه گفتگو نکردند، بلکه این را مورد بحث قرار دادند که چه نوع تحریم ها وضع شود. چین به حیث یک عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که از حق ویتو در تصامیم این مجلس برخوردار است و وارد کننده عمده گاز و نفت از ایران به شمار می رود، می تواند نقش مهمی را در زمینه جلوگیری از برنامه هسته ایران بازی کند. آژانس خبری از اسوسییتد پرس می نویسد چین تاکنون علناً از موقف قبلیش عقب نشینی نکرده است که می گوید در مسئله برنامه هسته ای ایران به جای وضع تحریم ها دیالوگ زمینه بیشتر موفقیت را فراهم خواهد ساخت. اینکه تهدید با تحریم های بیشتر علیه ایران تا چه حد مؤثر واقع می شود هفته آینده روشن خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز دوشنبه آینده در کنفرانس پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. رئیس امور روابط خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان سایر کشورهای دخیل در مسئله مذاکرات برنامه هسته ایران به شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین نیز در این کنفرانس حضور خواهند داشت. احتمالاً موجود است که احمدی نژاد با استفاده از این کنفرانس برای جلب حمایت علیه دوره جدید تحریم‌ها بر آن کشور تلاش کند. اما هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که هر تلاش احمدی نژاد در زمینه انحراف توجه از آجندای اصلی این کنفرانس با ناکامی روبرو خواهد شد. وی میگوید اگر او فکر میکند که با آمدن به اینجا میتواند به شکل توجه را از یک تلاش مهم جهانی به سوی دیگر جلب کند و یا سردرگمی را در مورد برنامه‌های هسته ایران ایجاد کند که سبب شک و تردید در این ساحه گردد، که به نظر من هیچ جای برای شک و تردید نیست، در آن صورت من گفته میتوانم که او شنونده بیشتر نخواهد داشت. کلینتون گفت این کنفرانس به هدف بررسی، اصلاحات و تجدید نیرو به پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برگزار می‌شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا می پردازیم به یک تحول جهانی. انتظار می رود لکه بزرگ نفت خام که در اثر فوران تیل از یک چاه نفت در خلیج مکسیکو به وجود آمده به دهانه دریای میسیسیپی بریزد. به نظر می رسد که ایالت لوئیزیانا بیشتر از سایر مناطق آمریکا از این لکه نفت متاثر شود. در آن ایالت حالت اضطراری اعلان شده و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت از تمام ظرفیت‌های موجود به شمول نیروهای نظامی به خاطر مقابله با پیامدهای احتمالی این حادثه استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از هارشه و مایون.
انتظار می رود لکه بزرگ نفت خام که در اثر فوران تیل از یک چاه استخراج انرژی در خلیج مکسیکو با وجود آمده است به دهانه دریای میسیسیپی برسد. این لکه بزرگ نفت خام که یک ساحه تقریباً به اندازه مساحت کشور جامائیکا را احتوا می کند در اثر حادثه در یک چاه استخراج نفت شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکسیکو به میان آمده است. روزانه از این سوراخ بیش از 800 هزار لیتر نفت خام به داخل آبهای خلیج مکسیکو آزاد می شود و اندازه لکه قشر نفت ناشی از آن بزرگتر شده می رود. به نظر می رسد ایالت لوئیزیانا بیشتر از سایر مناطق آمریکا از این لکه نفت متاثر شود. در آن ایالت حالت اضطراری اعلان شده و حدود 6000 تن از اعضای گارد ملی ساحلی آمریکا به خاطر پاک ساختن خسارات احتمالی آن بسیج شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که حکومت از تمام ظرفیت‌های موجود به شمول نیروهای نظامی به خاطر مقابله با پیامدهای احتمالی این حادثه استفاده خواهد کرد. نیروهای گارد ملی ساحلی آمریکا با کمک بریتیش پترولیوم میکشند. با وجود آوردن موانع شناور، وسایل جذب کننده، مواد کیمیایی و ریخ‌های عمدی کنترل شده از گسترش و نزدیک شدن این لکه و قشر نفت به سواحل جلوگیری کنند. فوران نفت خام 5 مرتبه بیشتر از تخمین‌های قبلی میباشد. این لکه توریسم، ماهیگیری و حیات وحش را در ایالات لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا بیشتر از سایر مناطق ساحلی در معرض خطر قرار داده است. تلاش به خاطر جلوگیری از فوران نفت و گذاشتن یک سرپوش فولادین در عمق آب به خاطر ترمیم سوراخ و همچنان برمی یک چاه دیگر در کنار آن که فشار فوران کاهش داده شود به شدت ادامه دارد. این پروسه شاید چندین ماه را در بر گیرد که در آن صورت شاید 300 هزار بیلر نفت خام به داخل آب فوران کرده مقدار آن از حادثه سال 1989 که در اثر آن 258 هزار بیلر نفت خام در سواحل آلاسکا به آب فوران کرد و بدترین حادثه تا امروز شمرده می شود بیشتر شود. فوران پترولیوم مایع در اثر فعالیت‌های انسانی باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. با آلوده شدن آب و با وجود آمدن یک لکه متشکل از قشر ضخیم نفت خام، حیات وحش در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. پرندگان در اثر آلوده شدن با نفت در مقابل حرارت اساس‌تر شده، تأثیرات نفت در ارگان‌های داخلی پستانداران و سایر حیات وحش باعث هلاکت آنها می‌شود. لکه های نفت با ایجاد مانع در مقابل اشعه آفتاب از عملیه فتوسنتز در گیاهان آبی جلوگیری کرده آنها را از بین برده، ده ها تعامل غیر طبیعی و نامساعد دیگر را در محیط زیست باعث شده، با ترسب در سواحل محیط زیست را در خشکنیز آسیب می رساند.
باز هم خوشحالیم که با ما هستین. تا حالا ما از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما ایم. امروز برنامه های ما تمام شد و فردا در ساعت هفت صبح باز هم منتظرتان هستیم. حالا روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. خدا حافظ و ناصرتان.